سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی او په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونه کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې له چاودنې وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د یو کس د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه پر خپلو هیوادوالو د طالبانو لخوا بېرحمانه برید بللی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د په کابل کې د امریکا سفیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون 8 کارکوونکي ووژل شول. د پکتیا چارواکي وای په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند ورستی برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولی وایاند عبدالله حسرت د دغه برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې له څلورو خواوو د دې برید د دې بند پر کمربندي پوستو برید وشو چې په کې له 10 زیات وسلوالو وژل شول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په روانه میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ د پاکستانی رسنیو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي.
لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي 19 پروګرام اوریدو ته رابولم. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځنګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستره محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غزولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا ورستي څرګندونې کمپاینی وبللې. بل خو د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات در روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغه انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمي او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوري نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه اړه کې دي او په ملي اجماع کې څه د سلو کسان نه تشکیلېږي ملي شخصیتونه سیاسي احزاب به نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي د دوی به یو کاریدای چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي او بله وظیفه د دوی دای چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي دواړه د دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې یا به قصدي وي یا به غیر قصدي. موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي. موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم داده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم د تقلب ته زمینه مساعده وي، نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې دا د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو سین ټی وی سیستم ده او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دا قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سین ټی وی په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت ته غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت غوښتنه په دې اساس کړې وه چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید رئیس جمهور شي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایی موږ تاسو ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص څه غواړي چې بیا رئیس جمهور شي، موږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت موږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، موږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بې طرف سړی یا به طرف گروپ راسی د اختیارات په لاس ونیسی، بیا د مهربانی دی وکیل ک نورو کاندیدانو وندې د میدان ته راګرځي لوبه وکي، کده بیا وګټل په هغه صورت صحیح ده، مګر په داس یو حالت کې سده هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفری اوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې موږ نسو کولای څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د اسلامي حکومت هم د سرپرست حکومت ته
ښه موږ په دې باور یو چې د اوسنۍ حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم پخوا یې مشروعیت نه درلود، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو عرف بولي، اگرچه قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې و سترې محکمې دغه پریکړه کړې وه چې دوی عرف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او سترې محکمې فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غني تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
او ګورې افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وه یوه ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غني هم دا پریکړه کوي، یا دا هم دې ته مونږ نه شو ویلی چې دا یوه قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چېرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کول او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنی دی چې اشرف غني غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپله جمهور رئیس اشرف غني او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي،
یعنی په یو میکانیزم کار وکړي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس که موږ ګورو دغه پریکړه ورخیزه ده چې اشرف غني غواړي چې د جوزا لومړی نیټې وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي. دا پریکړه موږ ته ورخیزه ښکاري، دا د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارک پریکړه ده. ولې موږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري، ټول په قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یوه لاره غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت ته وګورو، بل خود سولې خبرې روانې دي، ناسم وضعیت کې افغانستان کچیر سرپرست حکومت راځي، وضعیت بلا پسې بتر نسی. خنه دا نه ده چې تاسو د جمهور ریاست محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حقمل صاحب یادونه کړه، په داسې یو میکانیزم باندې کار وچی چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د سترې محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو ویلې، د عرف حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلق رامنځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یو مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته، یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي، بیا هغه ته عرف ویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستای او کار کوي، بیا بل نفر په حکومت کې راځي، هغه هم دا عرف هغه کوي. یوه خبره. دوهمه خبره، د حامد کرزي په ارتباط زه معلومات لرم، کله چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې، نو کمیسیون انتخابات راغی، رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده، ته څنګه کوې؟ ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره شي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته، چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمن مشر و، دوی کیناسته نوماندانو سره، په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو، دوی کیناسته ملل متحد سره یو ځای، څه مشکل تخنیکي دغه شی ده، تاسو څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي، یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات وسی ترغه پوری چې د کمیسیون مشکل حل سی اوس هغه حالت نه ده حالت هغه حالت نه ده رئیس جمهور خپله نه نوشته کوي نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه د تاسیسو هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوی چې دا عرفته تاسې ادامه ورکوي دا یوه مسله دوهمه مسله تاسو وویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راسي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ سي حکومت به هماغه حکومت امنیتي قوای خپل کار نه کوي مامورین به خپل کار کوي دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا درېو میاشتو کې سرته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي په دې حساب مونږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته سي حتی دا زمینه د سولې دپاره ډېر کومک کوي په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې مونږ دې حکومت سره نه غږیږو دا باید مستفی شي پس له هغه نه کوی سود دی او افغان پایس ورسره کینو نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږي یوه خبره او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي
اکمل صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې هر انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کړي تاسې د حزب اسلامي د چې تاسې یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولئ واقعا داسې اندېښنې موجودې دي
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي په درېیم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپل حکومت دا زمونږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بېطرفي نه ده ساتلې
استاد محترم په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي
زه خوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو دا زه نه منم او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي په دې چې 70% خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې تر تهدید لاندې ده علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت کنه ده مشکل ده دوهمه خبره ده چې آیا دوی کوي یا نسی کوي زه دغه سړی نه پیژنم د مولانا عبدالله مګر زه د جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه خپل مسؤلیت یې رفع کړه ما د ته رایه نه چې د ما اواز هم دی کېدی شي ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی ممتاز چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نیسي نو په دې خاطر مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوي
نه استاد محترم ته بل ټکی ده دا کمیشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي کمیشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه دي لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنه ته وفادار دلته ستونزه د دې طرف هم ده کله چې د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید له خوا د دکتي سوی دا کار کړی د لپاره چې انتخابات ستونزه ته ورسې
کزه اگر خبر وکم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهور ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حالت زه هم دوی رائے ګټلې دي د څو کسانو نه الته راغلې دي د دې طرفدار به کېدی یو نفر وو، مګر د اتنه رائے ګټلې دي، مانا دا چې مختلف خلک ته رائے ورکړي، ما ورته رائے نه ده ورکړي، مونږ ته دې ووري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولای. او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط، ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم، زه خودما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف ده چې هغه کار وکړي، تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نشي کوي. نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه او سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یو بل مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخلې په ارتباط، بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي، او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې، دوی زه فکر کوم چې دوی منحیز دي او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید په وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخاباتو د قانون له مخې یوازې دا دوه کمشتران سي دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې سره ګډون وکړي. تیره ورځ د جمهور ریاست ویندویان ویلي دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کوم سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو. حقمل صاحب محترم، کچېری انتخاباتو کې د ستونزې همداسې مخکې ولاړې چې د کمیشنرانو ترمنځ باندې، څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو په هغه ډول انتخابات ترسره شي، خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه موږ په خپلو سترګو وینو همدا اوس په خپله کمیسیون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې موږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د موږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکنې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري، انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینی لار ده. موږ مصمم یو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، د انتخاب داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ممثل وي. ولې دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي، او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپلو مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه.
استاد محترم، تاسې وړاندیزونه درلودل، جمهور ریاست اوس هم وړاندیز لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري، که چیرې دا وړاندیز ونه منل سه په همدې منوال باندې هر څه داسې مخکې ولاړ، پایلې به تاسې د منلو وړ وي؟
موږ خو فیصله کړې که چیرې د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نه سي موږ دا انتخابات تحریموو، او کدی سی شورا د شورا اخری خبر هم دغه ده. منتها اوس مون کوشش کوو تر هغه وخته پورې کار وسي چې زمینه مساعده سي چې صحیح انتخابات له خیر سره په لاره واچول سي. که چیرې دا ونه سه او مونږ مطمئن سو چې بحران ته ولې د بحران برخه ځان وګرځوو، مونږ په اسانۍ سره وایو چې مونږ انتخابات نه کوو. ته پوهېږې دا قدرت به د تا وي، لکه چې اوس ده ته کوی سي چې خپل کار ته ادامه ورکړي، منتا مونږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو.
اکمل صاحب، د حزب اسلامي دریځ هم دا ده؟
وګورئ، موږ وایو که ټاکنې شفافې، عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادي په نتیجه کې رامنځته نشي، دا تابند د جنگ د دوام باعث کېږي، د بحران د دوام باعث کېږي. او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځي دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی، دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو او همدارنګه د جنگ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستی وي او حق ورکړو چې 15 کاله حکومت وکړي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نوماندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي، طبعا د دې پایلې به هیڅ حتی د منلو وړ نه وي.
استاد محترم، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو، ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسې وړاندې څه د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي؟ آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي؟
د موږ پیشنهاد د ما شخصا او د نوماندانو پیشنهاد دوی ته دا ده چې دوی له جرأت ته کار واخلي، دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، دوی باید دې حالت ته ځان ونه رسي لکه تیر کمیشنران څو سرنوالي ته معرفي شوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري، الداسې کار بل چا خراب کړي او دوی بشارګان هلته تحقیقات ته ناست دي. نو په دې حساب باندې د موږ پیشنهاد دوی ته دا ده چې له جرأت نه کار واخلي، خپل اتحاد وساتي، همبستګي وساتي، کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کړي او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونه کړي چې دوی به یې برطرف کړي. دوی برطرفي نه، په دې چې د نوماندانو په واسطه د رایې په اساس دوی هلته تللي دي، هیڅوک نه شي کولی چې دوی برطرف کړي. که برطرف هم کړي، چون حکومت غیر قانونی ده، په دې حساب نسی کوي هیڅ تشویش ونه کړي.
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې څه ده کمیسیون ته؟
ګوره افغان صاحب، موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو، په خو هم درلودل اوس بیا لرو، تاکید هم ورباندې کوو چې دغه غوښتنې ومني. اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی، دا باید حتمی راشي. که چیرته په دا اوسني سیستم په ایسین ټی وی انتخابات ترسره کیږي، د دې نتیجه موږ ته د منلو وړ نه ده. یو دویم، د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی، دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پیل نه تر پایه قوي نظارت وکړي. د بایومیټریک موضوع ده، هغه بایومیټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملي شو هغه موږ ته منلو وړ نه دی. بایومیټریک باید په عصري وسایلو وي، آمادګي ورته کمیسیون ولري، په آنلاین ډول وي، شفاف وي، او همدارنګه داسې بایومیټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي، باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي. او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې، ټول افغانانو ته، هغه که داخلي بې ځایه شوي دي، که هغه مهاجرین دي، او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دي، ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي، زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا خې چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دا انجن دي د کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.